السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته وایي اوس ټول افغانستان امن دی
د په خوا په نسبت باندې د مرګجوب لیکچ او سپر تراټیټه سوی د احیانن کوم ځای کې کومه پیښه سوی وي هغه نور لاملونه کېدل شي
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده د موضوع مو د چارو لوی وکتون سره په مرکه کې څېړلې
نظر په هغه به امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده هغه تقدیر قطعا به امنی نشته
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي
د موږ له واکسین ترانو نه هیله دار چې په داسې مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي
د افغانستان په 50 ولایتونو کې دغه کمپاین تیرونه تطبیق شوه او د کونړ په ګډون پاتې 900 کې سبا پیلېږي په دې اړه چې تر اوسه دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړو د څانګې له یو مسول سره غږیږو دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو وحزانو د لټي پروګرام مهره وي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو
طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې یو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلرمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه که څم لوجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لشت لږ نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د په خوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچ او صفر ته راټیټه سوې د اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی د په هو باندې ولاړ دي نه چاته تهدید نه دی متوجي
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د زینو چارواکو او پوزینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې درسېدو ادعا داسې محل کړي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبريال حمید سیغانی وواژه رويټرز اژانس راپور ورکړي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی د کډوالی نړیوال سازمان یا IOM وی په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالات سره مخامخ کړي دي د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو نه امنیو سخت وچکالی او کورونا وباله کابل ډیر زیانمن شوی دي په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي را روان چې مې بد لا زیانونو او کړاو سبب شي
د کډوالی نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 8 پېته بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله پلسګونو بندیان مړه سوي دي د کواګایا کویل شار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه ورسره له هغې پیل سو چې د یو بان مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او د یې نیولې دی الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمي الکباشي په باب نور جزئیات ورنه کړل دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یو لوی ډله د ډزو او اوشلن غازو د کارونې له کبله 15 کسان وژل شول په خرطوم او نورو شهرونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبد الله حمدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سو چې لویدیز د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړې د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لاخ پرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را رواني اونۍ به سخت وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شایي د جرمني د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5169 مثبت پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمیر نو ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کیږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې دغه هیواد چارواکي وایي تیره شپه د یو روغتون د کووید 19 ناروغانو په څنګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځای وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د درېو ناروغانو تداوی پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپور نو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې د دوی په وینا تر شایې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د نهو تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستلو د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې حمله رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 500 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اگست په 26مه د کابل پر هوایی ډګر برید چې پکې یو سل اویاتنه ووژل شول او نږدې یو سل 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3مه د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځان مرګې برید چې پکې 8 ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8مه د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځان مرګې برید چې پکې 500 تنه ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15مه د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 40 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. لدې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوې چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان دي. د اکشن وی پورس پکتیا کې دوه خزې چې د کابل د شکردري اوسیدونکو به په مرموز ډول په ډزو وشتل شوې او په پروان کې هم یو په خوانې پوزي ډګروال په نښه شوې ده. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتلای امنیت سلسله نه خوندې کړي او د مرګوب لشمیرې صفر ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیر جګړه او تر خوای شخصي ترپګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کیږي.
په وروستیو نامرو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچې سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوای میرمنه فوزی وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې دوه میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2مه خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرې چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څه هم د ځنیو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ شوبلی زیاته د پړی داعش منلی، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15 وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کیږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنۍ او د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان، خو په ټوله کې ویل کیږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. یا طالبانو دغه دا چې وای د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرجوب شمیره صفر تر راکده شوی. دا موضوع مو د چارو له یو کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل دا وایلی شم چې نظر په هغو بی امنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بی امنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کیږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کیږي. د اګست په 15 دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یو طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسیږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
د موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کیدای شي چې هغه باز دا یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای ته چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره اګرا چې پیدا کړي او له منځه یوسي.
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډېر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډېرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
مخالفو ډلو ته مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو په څه څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید د جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته پام نه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل ونیوه. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړي، د ولسو نه شروع کړي، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت
وکړي. یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې 40 کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو، او هر وخت چې هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي، که نه نور طالبانو ته پریکې دي او د افغانستان کډه لکه اسکرو که یو لکه اسکرو یو ټوپک هم ځان سره نه دی وړی یو اسکر هم دې مقابل کې درېدل نه دی ټول طالبان ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پو ډیر صافي چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په کونړ کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو یا د ګوزند واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څیر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړ رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یک شنبه په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
دغه مورید کې پر اخلاص او پر ایمانداری باندې دا کمپاین باید مخبنده بوسی او د ماشومانو له اقارب او لفلرونو نه مغوښتنه داده هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونه کمی باید واکسینې کې ترسو دغه مهلک مرض مخنیوي وکړي او د مګل خپل مسؤلینو نه مغوښتنه داده چې په دې مورید کې د واکسینو تارانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې لملا امامانو نه مغوښتنه د سپدی مورید کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت ته پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومان ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 15 کال کم ماشومان هدف او 1,03,000 ماشومان د زمنګ د ویتامین ای لپاره هدف. دا به ان شاء الله درې ورځې جمعات په جمعات به ان شاء الله او په دې کې زمنګ دیش کسان د ولسوالۍ مسولین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمنګ مسولین دي او 2,000 کسان زمنګ کور په کور یا جمعات په جمعات ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې په خوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشومان بي واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسان لخوا څو تنه خزینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کوم امنیتي پیښي خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 12 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تمکیګو د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن خبرونه ته راغلاست.
خوش خوشاله اوسم بس خپل واره ما سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
که لومړی راته وې ډاکټر صاحب په 15 ولایتونو کې د 15 کلونو اوم کم د 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو
نو موږ الحمدلله چې د کوم کمپاین شروع کو رسمي افتتاح مو په 3 نومبر وکړه نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیارای شو یو نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وا کې موږ کمپاین شروع کړ او دا نو 19 ولایتو کې چې کوم پاتې وو پاګه کې په 15 نومبر شروع کیږي نو د هر ولایت موږ بیل ارکام لرو موږ کولای شو چې هغه ارکام یا ټارګټ تاسو سره شریک کو چې موږ ارزای کې هغه کوله کبا ځین کې موږ ډیر ښه کوریج لرو موږ د بلیو بو کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وی چې موږ نوی په صدا کوریج ولرو یا په شش شیر یا وسطو نو بعضی ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډیر ځای ته رسیدګي مشکل وا نو پاره کې یمو ساکه الحمدلله څه مشکل نه وو په 15 ولایتو کې چې دا یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې درې کلونه مخکې کمپاین نه کیدو نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا ډیرو کلونو راځي چې کمپاین وشو د پولیو د واکسینو
ډاکټر صاحب پټولک راته ویل شي چې په 2 سلنه په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړی تاسو وکړی ویل شي چې تطبیق کړی
نو د هر ولایت مقبل ارقام لرو د تاسو سره شریکو خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ یو 100% کوریج لرو مو ټارګټ درې لاکه 10,000 ماشومان مو ټارګټ و چې دا باید وکسین شي نو اوس موږ چې کوم وکسین کړی دي تقریبا درې لاکه 15,200 کسان ماشومان ته موږ په یو کې راځنه چې دا په هغه حساب د نوینه جګیږي نو تقریبا یو 100% راځي نو موږ د پر یو خلاص سره ورنه ده
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي ځینې امنیتي پیښو سره تړلې ځینې امنیتي وضعیت سره او ځینې نور هم ټولنیز او نور ستونزې وي دا ډول دغه کمپاین تاسو سره ډول تطبیق کور په کور او جماعت په جماعت او کس په سره ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې
دا کوم چې کمپاین شروع کیږي دغه نمخ کې د ځایي مسولینو د صحی کارکونکو موږ د نړیوال کوم صحی سازمانو اچ دي موږ د سیتامي وزارت او موږ د کوم ریاست چې دای دی ان یو سی نو د پګاډه یو پلان ته کی هغه پلان مطابق بیا ټریننګونه کیږي نو ساکل د موږ مشوره په دې وشو چې جمعه په جمعه کمپاین وشي تر څو خلک وزارت وکړای شو او ټول ماشومان ته واکسین ورسولای شو
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویل چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي څلور ورځې به دوام کوي څومره هیله من یاس چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلې مو ده دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي دا به وکول شي چې ټول ته ټول واکسین کړي په لوپ ځت
ان شاء الله موږ پران اله من یو ډیر خوشبینیو چې دا ټارګټ مختار لاسه کړای شو دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو په پاتم د نومبر په دپاتې 19 ولایتو کې موږ د یو ټریننګ شروع کړو ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کیږي د جمعه په جمعه کې ماس تو ماس یا سایت تو سایت نو یې لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نو بدل ده نو تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بار کې نشي نو ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې شروع شي کمپاین نو موږ پرامت مینو چې ان شاء الله ښه کوریج به ولرو
په داتې ورځو ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ لکه مې دا د ناامنۍ لکه مې پیښه سره خو نه وي مخامخ شوی
نو الحمدلله چې دا سکوما په مخته مخته نه راغلي نو یو ځای کې بامیانو کې په والا لمړی ورځ لا غواو را وښه چې موږ د واکسین د ټیمونو په باره کې یو څه مشکل خو ورسته هغه حل شو نو کومه امنیتي پیښه راپور نه لرو خو دینه مخکې موږ پر تدابیر نیولیو
دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. د پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمر څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشره مست شوې ده. آیا تاسو به پلان لري چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاین نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره دی. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پېښه درلوده یو اپو پاکستان کې وای یو اپو غزنی په اندر ولسوالی کې وای. متاسفانه نن یو نو راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده خو دا هغه ټول په خني کوم پروګرام ته د ریسپانسبيليټي ازموري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود او یا کوریج نه کېدو. نو موږ پر هغه یو د لپاره دام فیصله کړی چې ان شاء الله دا ناروغي به افغانستان نه ریډینیا مخه کوو یا به ریډکټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی. دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندل چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کولای شي وي؟
دا خو دوی سمپل کوي. دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی خو دلته سپیسیفیک ایریا کندوز خیلی ده. وروسته به دا سپیسیفای کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوس پورې لا موږ میډیا ته هم دا هغه نه دی استلای موږ پټنرانو سره اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دی یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لیږلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پکې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دی دا مثبت دی. سپیسیفیک ایریا به وروسته په هغه کېږي. ډیټیل به موږ اخلو. هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه ځای کې کوم لازم ته ډېر دی چې موږ ته یې شو. خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم هلته چا دا هغه کړی وي نو هغه یې مسؤول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دی. بل خل صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
ډیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ایم د لمن ولایت لشکرګاه شهر امریکنی ولیرا. ما ورځ د دې د صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سره دا ایله ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدونکو کې او شو حکومت او کې داسې حکومت ونه کې چې هم ښځې زوروي هم نارینه زوروي. زه یې فهمم.
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه اسد الله استاد سره په اړیکه کې یم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دون په عذاب کې خپل ټول مواشي خرڅ کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي خپل شمسیانی خرڅوي واټر پمپانی خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو چیرې واړو چیرې خپل گزاره وکړو خپل عیالونو دپاره خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته کومکونه نشته د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه. نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پورې ورسوي د خدای په لحاظ دی منتکو ته دی او ته توجه وکي. دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. سل متر یو نیم سل متر به یو ټوک شي غټ سرمایدار یا غبه برما وهی دغه څخه به یو دوه انچ اوبه پورته کی بیا به نو ځانته یو دوه جری په درې جری په کښتو کې په دغه حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکې شي. ځکه دا ډیر غریب اولس دی
تکه تکه دی تکور تکور دی در بدر دی هیت تو که پوستن نکوی ورتنی طالبان صاحبان هم چی راغلی دی پخپل پوستون و پخپل زایو که زای پر زای دی دی هغوی خپل و گزاره پیو طریقه لا سراولی نور دولا سغام هم نستا ورسره دقا از مرزاق دی خپور سی سی چی دقا لور مقام از مرزاق واوری او دقا منتقیت ارتفام لرنو و السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو پیغام.